د امریکا غاګ دی وی نننی خبری خبرونه مهم سرټکی د سولې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالعبدالانن په دوحه کې د سیمایز هیوادونو یوې ناستې کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ ناستې رابللو غوښتنه کړې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن پوله نن پر اوومه ورځ هم بنده وه چې له کبله یې دواړو غاړو ته ایسار خلک هم له سختو ستونزو سره مخ دي او تجارتي چارې هم په ټپه ولاړې دي. له نن څخه دوه اویا کاله مخکې د خیبر پښتونخوا د چارسدۍ په بابړه کې په 1948 کال د خدایي خدمتګار د مشر باچا خان د بندي کېدو پر ضد راوتي لاریون باندې د هغه وخت پاکستاني سرکار په ډزو کې 1500 تنه وژل شوي وو. د عوامي نېشنل ګوند په وینا په 12 اګست شوې دا پیښه د هغه وخت مسلم لیګ د حکومت پر مهال وشوه او پولیسو د عدم تشدد په لارویانو تشدد وکړ. د پیښور د ښځو چمبر آف کامرس د خپلو غړو میرمنو د شکایتونو نه وروسته د ښځو د ځورونې پر ضد کمیټه اعلان کړه. د خبري خپرونې تفصیل لیدو لپاره راسره مل وسئ. ستړي مشه د ډیوی ګرانو لیدونکو اوریدونکو تاسو ته په یو ساعته خبري خپرونې کې هرکلی وایم. ستاسو قربان امو نزه شهید یم. نن د پنځم بیا زیارت ورځ کال 2023 د اګست میاشتې 12 نیټه ده. د محل وخت شوې ده په پښتونخوا کې د شپې لس په کابل کې نه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. تاسو د خبرو د سرټکی واوریدل. په دې خبرونه کې بیلابیل موضوعات لرو چې د افغانستان او د پاکستان په تړاو دي. د دې ترڅنګ نړیوال ریپورټونه مهم تاسو ته په دغه خبرونه کې رانغښتلي دي چې تاسو به وار په وار شامل وو. هیله لرو چې د دې خبرونه تر پایه راسره مل پاتې شي. زو د لومړی ریپورټ ولوري تر چې هم د افغانستان د اوسنی حالاتو په اړوندې چې ورسله هغه چې طالبانو د غزنی خار د نیولو ادعا وکړه او د دې ولایت د الیو نور چارواکی د کابل په لور روان شول. په میدان ورداګو کې امنیتي ځواکونه نیولې دي او بندیان کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له والی داوود لغمانی سره د طالب جنگیالي او بدرګه د هغه په اړه پوښتنی راپورته کړی دي. راځي چې تفصیلات واورو او وګورو د حکمت سروش د آشنا تلویزیون خبريال په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې پر شهرونو د طالبانو د بریدونو په دوام روسلغه چې طالبانو د غزنی شهر د نیولې دا وکړه او د دې ولایت والی او نور چارواکي د طالب جنگیالي په بدرګه د کابل پر لور روان شول. د کورنی چار وزارت وایي چې والی او نور چارواکي د میدان وردګ په سیمه کې نیولې دي.
د غزنی ولایت والی مرستيال او نور هغه همکاران چې ورسره مل ول د میدان وردګ ولایت په مربوطاتو کې د کورنی چار وزارت د کورنی امنیت د پولیسو لوري نیول کیږي. نن د غزنی خار ځینې برخه د ترهګرو لاسول ویدي خلا هم د غزنی خار په ځینې سندو کې امنیتي او د فایز واکونه شتون لري او ډیر ژر به د ترهګرو پر وړاندې اقدام وکړي.
که څه هم په دې ورستوي کې یو شمېر ولایتونه د طالبانو لاس تل ویدلي، خو دا لومړی ځل دی چې افغان حکومت خپل وړپوړي دولتي چارواکي نیسي. د طالبانو له پرمختګونو سره افغان حکومت وایي چې د افغانستان په شمال کې ځواکونه او لسی خلک د سیمو بیرته نیولو ته همغږي کړي.
په ټول قوت سره قوتونه منسجم شوی دي. خلک او امنیتي او دفاعي ځواکونه په همغږي سره مختزي او ډیر ژر په شمال کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د ولسی ملاتړو د مختګونو شاهدان ووسی.
که څه هم په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره یو ځل بیا هلې ځلې پیل شوي، خو په کور دننه جګړې د راتلونکي په اړه اندېښنې راپورته کړې. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ویلي د طالبانو مشرانو دا ورته په ډاګه کړې تر هغه چې ولسمشر غني په واک کې وي دغه ډله به مذاکراتو ته تیار نه سي.
ډېر د تعصب ځای دی چې د یو ګاونډي بدنیتي هیواد صدر اعظم د طالبانو نیت او یا سیاست په نړیواله کچه باندې مطرح کوي. بله، د ډاکټر صاحب اشرف غنی په موجودیت کې نه طالبان او نه نور سیاسي مخالفین صلح غواړي، مګر دا د افغانانو خپل منځي خبره ده چې باید د خبرو په نتیجه کې حل شي.
دا هغه خبرې دي چې طالبان وایي یو څه خو په عمل کې کوي بل څه. طالبان هیڅ څوک نه غواړي په افغانستان کې، نه تنها یوازې اشرف غنی، بلکې نه رسنۍ غواړي، نه د ښځو حضور غواړي په ټولنه کې، او همدارنګ نه غواړي چې یو خپلواک په خپلو پښو باندې ولاړ افغانستان اوسي. متاسفانه طالبان د هغه جنګیالو سره چې نن په افغانستان کې جنګیږي، دا به یو لوی خطر بیرته سبا خپله طالبانو ته هم شي.
طالبانو تر دې وړاندې ویلی وه چې د افغانستان د کشالۍ د اوارې لپاره د خبرو له لارې رسېدو ته لومړیتوب ورکوي. ولسمشر غني هم هر وخت ټینګار کړی چې تر وخت وړاندې ټاکنو ته تیار دی او یوازې به د ټاکنو په پایله کې واک خپل ځای ناستې ته پرېږدي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.
د ډیوه سره د ملتیامو مننه کوو او زو د افغانستان په اړوند غواړو چې تاسو سره وروستای حال شریک کو. زموږ سره په خبرونه کې د کابل څخه ملګری شوی دی د ډیوه خبریال حکمل روان سادات. اغوی ته په خبرونه کې هرکلی وایو. ستړي مشي په خیر راغلی حکمل روان سادات صاحب.
ډیره مننه نظر کور ودان.
حکمل روان صاحب، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو په اساس طالبانو د غزنی مرکز کې یو شمیر سیمې نیولې دي خو مقاومت لا هم دوام لري. که تاسو وروستی حال د ځینو سیمو د لیدونکو سره شریک کړئ، په افغانستان کې دا مهال امنیتي اوضاع څنګه ده؟
بله، یو د افغانستان په د څلور دیرشو ولایتونو نه نهه ولایتونه هغه ولایتونه دي چې وسلوالو طالبانو یې ادا کړي چې په تیرو څو ورځو کې د سختو جګړو وروسته یې نیولې دي. نن سهار د غزنی ولایت نه هم داسې رپورټونه خپره شول چې وسلوالو طالبانو غزنی ښار نیولی دی. هغه کار چې د غزنی ولی یا گورنر د وسلوالو طالبانو په بدرګه د غزنی ښار نوتلی دی او په ورڅیرمه میدان وردګو ولایت کې افغان امنیتي ځواکونه نیولی دی. افغان امنیتي ځواکونه او کورنیو چارو وزارت ویان وایي چې داود لغمنی د وسلوالو طالبانو په بدرګه له غزنی ښاره وتلی دی او په ورڅیرمه میدان وردګو ولایت کې نیولی دی. د دې سره په څنګ کې د افغانستان نه هغه ولایتونه چې نیمروز، جوزجان، سمنګان، کندوز، بدخشان، سرپل، بغلان، غزنی او فراه هغه ولایتونه دي چې تیرو څو ورځو کې وسلوالو طالبانو ادا کړي. له دې سره نن د هلمند، بدغیس، کندهار او هرات ولایتونو کې هم د سختې جګړې رپورټونه ورکړل شوي دي. غزنی ښار وسلوالو طالبانو نیولی دی او داسې رپورټونه دي. افغان حکومت وایي چې غزنی ښار په بشپړ توګه وسلوالو طالبانو ته په لاس نه ده ورغلی، بلکې هلته د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه اوس هم روانه ده. له دې سره نن مازدیګر د هرات ولایت نه هم داسې ویډیویي کلیپونه په ټولنیزو رسنیو خپره شوې دي چې په د هرات په مرکز دی ولی یا گورنر پر ځای باندې وسلوالو طالبان حکیم شوي دي او د دې سره په څنګ کې د هرات امنی کمانډانۍ باندې هم وسلوال طالبان نیولې ده. خو تر اوسه پورې د هرات په اړه افغان حکومت څه نه دی ویلې. د وسلوالو طالبانو افغان حکومت ترمنځ په څو ورځو کې د سختو جګړو له امله په د یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړول اداوې هم کوي. خو تر اوسه پورې د کشمیر
خپل د دغو کړکیچنو حالاتو په دوران څنګه تاسو هم ذکر وکړ چې دواړه غاړي یو بل ته د درنې مرګ ژوبلو اړولو اداوې کوي، خو خلک څه کوي؟ ولسی وګړي چیرې روان دي؟ کډه کیږي او کنه؟ او داوی حالت څنګه دی؟ کدی په اړه باندې کوم معلومات راکړئ. تاسو په خپل کابل کې څه ویني؟ آیا دغه کډه یا کډوال کابل ته هم را روان دي او که څنګه بي ځای شوی خلک؟
مونږ چې په تیر کې مې یادونه وکړه چې د افغانستان د نهه ولایتونو سکوت او ورسره په څنګ کې په څلورو او پنځو ولایتونو کې نورو سختې جګړې روانې دي. له دې ټولو سیمو نه د اول د ولسوالیو مرکزونو نه د ولایتونو مرکزونو ته خلک امن سیمو ته کډه شوي دي. د دغو ولایتونو نه چې وسلوالو طالبانو نیولې او یا پکې اوس هم جګړې روانې دي، امن سیمو ته په زرګونو کسان کډه شوي دي. دوی لومړنۍ خوراکي توکو او نورو اړوند د ژوند وسایلو ټولو ته اړتیاوې لري او ملګرو ملتونو نورو سره اړوند مرستندویو مؤسسو هم ویلي دي چې دوی سره مرستې کړي هم دي او کوي هم. دغه کډوالو کې زیاتره کابل ته هم راغلي دي. کابل کې میشت دي او د افغانستان په مرکز او نورو ولایتونو امن سیمو ته، هغه ولایتونه چې په د وسلوالو طالبانو افغان حکومت ترمنځ پکې جګړې روانې دي، له هغې سره په څنګ کې نورو ولایتونو ته هم کډه شوي دي او مرکز کابل ته هم کډې وړې دي.
اکمل روان صاحب، د سولې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله نن په دوحه کې د سیمه ییز هیوادونو یوې ناستې کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو بله بیړنۍ ناستې غوښتنې کړي دي، او تاسو څنګه وینئ دا مهال د سولې خبرې په کوم ځای ولاړې دي؟ که د دې تفصیل شریکوي د لیدونکو سره.
څو ورځې مخته د افغان حکومت د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ قطر هیواد ته یو لوړ پوړي دولتي پلاوي سفر کړی دی. نن 13 ورځ له دوهې نه داسې رپورټونه وو چې افغان حکومت پلاوي د هغو زمانونو سره چې په دوحه کې اوس په خبرو باندې بوخت دي، هغوی سره یې ټولو سره لیدلي او جلا جلا لیدنې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ورسره کړي دي. نن له دوهې داسې رپورټونه دی چې مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله له مرګلو ملتونو نه د افغانستان په اړه د بیړنۍ ناستې غوښتنه کړې ده. له دې سره په څنګ کې داسې رپورټونه هم له دوهې نه ترلاسه شوي دي چې د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وسلوالو طالبانو ته یوه طرحه سپرلې ده چې په افغانستان کې اوسنۍ جګړې ودرېږي او یوه مشورتي لویه جرګه هم راوغوښتلی شي.
ډېره زیاته مننه حکمل روان صاحب، په ځان پام کوئ.
کور ودان.
د ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري. زو د افغانستان په تړاو یو مرکز ساسره شریکو چې فریدون خوزون سره د سولې د عالی شورا وایان دی، د هغه سره رحمان بونری په تیر خبرونه کې غږیدلې دی، او وروستی حال د سولې او د دوحه کې د روانو خبرو په اړه وند ساسره شریکو راځي چې په ګډه سره وګورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو او تاسو د چلوزم درانو لیدونکو ته. دا مذاکرات طالبان او د افغانستان د حکومت ترمنځ نه، بلکې دا د افغانستان د سیمې او نړۍ ځینې هیوادونو چې د افغانستان دوستان دي، د افغانستان له موضوعاتو سره تړلي دي او رابط لري. هغه غوښتل چې دواړه طرفونه کینی سره او دواړه طرفونه نظریات واوري او بل اخر کوشش وکړي چې دا مشکل چې دی دا د خبرو اترو لارې حل کړي. تاسو وینئ چې لاس میاشت کې چې مذاکرات شروع شي وو، او په دې وروستیو کې اوس بخي په ټپه ولاړ دي، مذاکرات نشته او دواړه طرفونه یو داسې ملموسې نتیجې ته ونه رسېدل. نو دوی غوښتل چې درې مختلفې ناستې باندې دوی بحث وکړي او دا جوړې شوې او موږ ته دعوت راکړي. درې واړو ناسته چې لومړۍ ناسته د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو ناسته وه، دویمه ترویکا پلاس ناسته وه، او نن چې وه د افغانستان لپاره یو سیمه ییزه ناسته وه یا منطقوي. په دې کې د افغانستان د سولې پیغام ډاکټر صاحب عبدالله وړاندې کړي او په افغانستان کې د جګړې په اړه معلومات ورکړه، او غوښتنه دا وشوه چې جنگ باید ودرېږي، متوقف شي او مذاکرات باید له سره شروع شي.
په لنډو ټکو کې یو ځل بیا غواړم چې ځان پوه کړم، طالبانو سره مذاکرات په درې ورځو کې غونډه نه ملاقات شوې ده، مذاکرات شوي تاسو داسې وایي؟
نه خیر، هیڅ نوه ملاقات طالبانو د افغانستان د پلاوي ترمنځ نه ده شوی، بلکې موږ هم دغو غونډو ته معلومات ورکول، او کله چې موږ له غونډو راووتو طالبان به ورنوتل او طالبان به خپل معلومات ورکول. دا غونډه یوازې په دې خاطر وه چې موږ خپل پیغام د سولې وړاندې کړو د سیمې هیوادونو ته، دنیا هیوادونو ته، ځکه په افغانستان کې چې جنگ دی، دا جنگ یو سخت حالت ته رسېدلی دی. د طالبانو تر څنګ ځینې نور بهرنیان هم جنګیالي عملته شته. دا د افغانستان د سیمې د هیوادونو او د نړۍ د هیوادونو امنیت ګواښي، خطر دی، او دا خطر باید جدي ونیول شي او د دې خطر پر وړاندې باید اقدامات وشي. په افغانستان کې سولې وازنی موضوع ده چې کولای شي د خطر له دنیا او د سیمې له هیوادونو رفع کړي او په افغانستان کې سولې راشي.
خوزون صاحب، آیا د دې امکان شته په نږدې ورځو کې چې بیا د مرکچیانو افغان حکومت مرکچیانو یا نمائندګانو طالبان ترمنځ غونډه وشي یا مذاکرات وشي؟
ټولې دنیا په یو وخت باندې ټینګار دا وایي چې د مذاکرات باید بیرته شروع شي او جګړه باید فوري متوقف شي. موږ په دې اړه باندې چې د جګړې د شدت د کمولو او د جګړې د درولو لپاره او د افغانستان د کشالي د حل لپاره نن ډاکټر صاحب عبدالله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځانګړې ناستې وړاندیز هم وکړي چې دا ناسته به جوړ شي ترڅو تصمیم ونیول شي. موږ آماده یو چې مذاکرات پر مخ یوسو، اما تر اوسه طالبان نه دي آماده شوي چې دا مذاکرات پر مخ لاړ شي. له دې ناستې وروسته معلوم شي چې طالبان څومره د افغانستان د قضیې د حل لپاره په سیاسي توافق او مذاکراتو باندې باور لري او څومره دې ته لبایک وایي.
څنګه تاسو مو ویل او د ډاکټر عبدالله عبدالله دفتر هم یو بیان جاری کړی دی په کوم کې چې هغه ویلي دي چې بشري وژنه چې ده سمجھتا کو جوړدل پکار دی اوربن پکار دی غړي هوادون ته خاص کړی تاسو په دې کې خپل رول یا کردار ادا کړي او د هغې وروسته بیا یو پولیټیکل اګریمنت یا سیاسي لوازدامې تر رسیدل امکان لري دغه هوادونو اس ژوند یو کړل دی ډاکټر عبدالله سره او د برکچانو سره چې دغه په طالبانو د اوربن لپاره فشار واچوي
دا دوی غوښتنه وه د دې هیوادونو او ټینګار یې دا وکړي چې جګړه کې تر اوسه زرګونه کسان وژل شوي دي لسګونه زره کورنۍ بې کوره شوي دي او دا لړۍ ورځ په ورځ ډیریږي او پراخیږي دوی غوښتنه دا وکړه چې په قطعي ډول باندې په شدیدو الفاظو سره دوی دا مخالفت وښوده چې دوی د جګړې له لارې د طالبانو واک ته رسېدل نه غواړي او دوی سره مخالف دي او دا نه مني مشروعیت هم نه ورکوي او دا کار هم نه ورکوي چې د جګړې له لارې او د زور له لارې څوک واک ته ورسېږي اما دوی ټینګار وکړي چې دوی د مذاکراتو لاري باید دا خبرې پر مخ لاړ شي او د مذاکراتو لاري یو سیاسي توافق ته ورسیږي البته مونږ د افغانستان اسلامي جمهوریت په استازیتوب باندې د مشکل د حل لپاره خپل یو جامع طرحه هم وړاندې کړ چې په غیبه غور کوي او بل اخر امنیت شورا کې به پرې باندې بحثونه کوي
ډیر زیاته مننه محترم فریدون خوزون صاحب چې مونږ ته مخره کړو
ډیر مننه کور ودان
VOA دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن پولنن په اوم ورځ هم بندل و چې له کابل ایډوارو غاړو ته یې ساره خلک له سخت ستونزو سره مخ دي او تجارتي چاري هم په ټپه ولاړې دي پاکستان دوی ورځې وړاندې اعلان وکړ چې دوی د خپل پلوه دغه پول پرانیزي خود افغانستان له لوري لا هم دا تړلې ده راځي چې تفصیل یې د نعمت الله سرحدي څخه واورو او روسي حال څخه خبر شو
د افغان طالبانو له لوري ورځي مخکې بند کړل سوی د چمن پوله نن ورځ هم بنده پاته و چې د پولي د بندېدو له وجې په چمن کې اسار سوی افغانان چې خپل وطن ته ستنېد غوښتل په دغه افغانانو کې د افغانستان د پرا ولایت پرا رود ولسوالۍ وسیدونکو 50 کلنۍ محمد داوود سو خپل وطن ته د تګ ارمان په زړه کې وو په مسافرۍ کې دلته خپل ژوند تر لاسه ورکړی چې ځای خلګې مړی راوخستې د ځلې د مرستيال کمشنر او دفتر مخته پر لټ کې ناوي او د پاکستان افغانستان ترمنځ لوی لار خلاصولو غوښتنه کول په دغه محل دغه مړی د ورور زوی محمد صدیق وویل چې دوی د خواري د پار کراچي ته تللی وو چې اکا یې هلته ناروغ سو په ژوندون کې خپل کور ته نه ورساوي وسې مړی هم نه پرېږدي
موږ چې ځمانه چې دی په افغانستان کې دی نه دل دل د خپل پلار په ژوند دی خونیل دی موږ د لارې د خلاص کې په مرګ خو یوار وویني بیا به په ځړ کې ارمان پاتې شي وای موږ خپل پلار ونیل دی دا دوی درې میاشتې تیر کړې د غزي واده وو دریمیش په دې ځو واده کوی دل دا دریمیش په کراچي کې کار کوم نو بیا یو دې سرویر زر پیسې برابر کین او خپل ځو واده به پکښه وکم
د دغه پرلط په محل یو کس د پهلوان په نامو وویل چې افغانستان ته د تلو په تمه ناس خلکو کې دوی زنانې هم پاتسیوي وي سپچمن کې وخاره ته وسپارلې
په جنې زمر سره زنانې پاتسیوي دي هغه مجلې خاور ته وسپارلې دي دا دریمه جنازه ده نارینه دي مری ما شام اچانک نه جوړ سپیټال میراوي په یو بجې باندې پور پی کړی دي نو موږ د دوه حکومتو سره غوښتنه کوو چې دا کم بند پاته مسافر دي و دې ته اجازه ورکول شي چې دا زمر کما خواته مسافر دي هغه په دې خواره سي او دې خوا کم بند مسافر دي دا دوري بلاسي موږ دې په مشکلات کې
د دغه احتجاج کوونکو سره د چمن مرستيال کمشنر جمادات خان مندوخیل خبري وکي او ورته ویل چې پر پوله جنازي وړلو اجازه سته خو دغه احتجاج کوونکو یو مخکښ غوسله غوښتنه کوي چې د چمن پوله د پسم لاسي ډول د هر قسمه تک او راتک د پاره خلاص کړل شي
زموږ طرف دې زیاتوب کیږي چې زموږ د مندو د خوندو په دې ذات باندې خلک عملي کوي زموږ د مندو خوندو په ګریوانو کې پنجابۍ ورګوري نن وای د شناخته کارت نه لکوم نو تذکره دی نه لکوم زمج سره چې څنګه په خواش شناخته کارت تذکره و
خو پاکستانی چارواکو د احتجاج کوونکو دغه خبر منلو څخه انکار وکي. مرستیال کمشنر جمعادات خان مندوخیل وویل د پاکستان لوري وسم پله خلاصه ده، افغان طالبان پله خلاصولو ته تیار نه دي. خو د پاکستانی چارواکو لوري په پاکستان کې بند پات افغانان او دغه مړی و افغانستان ته د لیټرولي کندانی ورکولو سره سم دغه احتجاجي پرلت ختم کړل سو. د پاکستان افغانستان ترمنځ دغه ګډه پوله د تجارت او دادی خلکو په مخ د خلاصولو په هکله تر اوسه څه قسمه خبر نه دی ورکړل سوی. نعمت الله سخدی، وی وی ډیوا، چمن.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د ډی وی خبری خپرونه دوام لري. زو د پاکستان ولوري ته چیرې چې د اطلاعاتو وزیر فواد چودري وایي هند د پاکستان پر ضد ټرینز چلولې دي، او په پاکستان کې پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم ملاتړی کړی دی. نوموړي په دغه ټرینز کې په ځانګړي ډول د سانکشنز پاکستان د بندیزونو په پاکستان د بندیزونو لګولو هاشټګ یادونه کړې ده. په اسلام آباد کې د شروع په ورځ په پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف سره په ګډه خبري غونډې کې فواد چودري دغه ویناوي کړې دي. راځي چې تفصیل یې درابې پیر په دغه ریپورت کې واورو. خو زموږ سره ملوثي یو مرکه د افغانستان په تړاو په اوسني حالاتو باندې هم لرو چې ستاسو سره به شریکو. خو لومړی زو درابې پیر ریپورت ولورې ته.
حکومت له خوا په ټولنیزو رسنیو د پاکستان په ضد چلېدو ټرندز د دغه رپورت په جواب کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په ټویټر ویلي، د طاهر داوړ، ارمان لوڼی، عارف وزیر، خړکمر، اسد خان اسکزی، هارون بلور، عثمان کاکړ، ای پی ایس او حیوات کې د اویا سره شهیدانو او جنگي جرمونو په اړه تحقیقاتي رپورټونه به کله خپرویم. په ولست تورونو څخه د ریاست تسی ممکنه نه ده. په پروپاګاندا کار نه کیږي، انصاف به کول ویم. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر او د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ ډیو سره خبرو کې وایي د وفاقي وزیرانو بیانونه څه نوې خبره نه ده. دوی ټاکل سوي هم د دې دپاره دي چې مخالفینو په ضد بد رد وایي.
امن خبره کوي، پټیم کو ته جنگ مخالفت کوي، پټیم د دهشتګردۍ مخالفت کوي. اوس کاغذ دهشتګردۍ او بدمنی چرته د چټ پالیسی نو بیا هم مونږ کوو، بیا که د چټ نه کړه چې پالیسی مونږ د غیر مخالفت خامخا کوو.
د مخالفینو دا هم وینا ده چې په هیواد کې د مطبوعاتو او پر ټولنیزو رسنیو خلکو ته د رائے سرګندونی اجازه نه ورکولو مقصد دوی د حکومت پر کارکردګۍ څویلو څخه ګرځول دي. د لوی مخالف ګوند مسلم لیگ نواز ډلی د قومي اسمبلی غړی عباد الله خان دیوا ته وایي دا لومړی حکومت دی چې د پی ټی آی نه علاوه د چا وجود نه تسلیموي، که هغه میډیا ده او که مخالف ګوندونه. اوسنی حکومت دی دې اړخ ته پام راوګرځوي چې خپله بهرنۍ یا کورنۍ تګلاره صحیح کړي.
کریئیٹ کے دے عمران نے یہ ویژنری ڈیجیٹل جو کڑو پر دروغت دی سوشل میڈیا جو کڑو باغ وقتی با عمران نے سوشل میڈیا دے لئے پروٹیکشن کا بندن دا تو نیوٹرل رائم ورکی پسی دے دو فیور کی نہیں کسو کسو یہ بلندر خبر کی کسو حکومت ناقص کر کے دے خبر کی تو باغو میں نے جو بین لگی قدانی پر لگی بچائی الزام لگی بچائی الزام لگی چر قیداؤ نہ کسا چی زمانگ نے تڈیلیور کلی زمانگ دے کار
پا دیارا ڈیوا دا ڈیجیٹل میڈیا دا کاروون کو دا حکونو دا کار مندانو دریس ترلاسه کولو د پاره د دوی سره هم رابطه وکړم. خو هغه په دې اړه د خپل رائے شریکولو څخه ډډه وکړم. رابیه پیر ویسوف امریکا ډیوا اسلام آباد.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساتا په ډش انټینا تاسو په یوټیل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټیل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساتا.
لنن څخه دوه ویا کال مخکې د خیبر پښتونخوا د چارسدې په بابړه کې په کال 1948 کې د خدای خدمتګار د مشر باچا خان د بندي کېدو پر ضد راوتلي لاریون باندې د هغه وخت پاکستانی سرکار په ډزو کې 650 تنه ووژل. د عوامي نېشنل ګوند په وینا په 12 اگست شوې دا پیښه د هغه وخت مسلم لیگ د حکومت پر مهال وشوه او پولیسو د عدم تشدد په لارویانو باندې سخت تشدد وکړ. راځئ چې دغه ریپورت چې یو له هغه تنانو سره ارشد مومن دا غږیدلی دی چې هم د بابړې د دغې پیښې وروسته د یوې هدیرې څنګ ته یې کور دی. راځئ چې د هغه له خولې د دې کیسه یو وار بیا واورو.
کریم الله د چرسدی اوسیدونکو دی. د بابړې هغه میدان سره نږدې کور دی چرته چې په 12 اگست 1948 کې د 650 نه زیات کسان وژل شوي وو. کریم الله وایي په هغه وخت کې عمر کم وو، خو په دې میدان کې وژل شوي مړي لیدلي او چې کله هم د کور نه بهر دلته روزي نو هغه وخت ورپه یاد شي.
من با خپل سر به دلی دلو چې دا میدان ټول له وینو نه ډک وو او خلک پراته. دا د خدای خدمتګار او د پاچاهان د رهایې دپاره غونډه شوې وه د پاچا مې حجره کې، او هغه دی نه د بابړې نه دا جلس را روان شو دې ځای ته رورسېده چې دلته راغې کله نو دی په ډزې شروع کړلې او دغه ډز سره سمدستی نه دلته ولته کولم شروع شو. ماشومان روتې وو بګنیم چې وکاسان دلته مروي دا هغه میدان د کربلا په حال جوړی لري. دلته پښتنو د شهادت جامونه سکلی دي.
د بابړې د پیښې په مناسبت د عوامي نېشنل ګوند مشرانو د وژل شوو کسانو په جوړ یادګار ګلونه کې خودل او د عقیدت پرځونې ورته وړاندې کړې. د ګوند غړي وایي دا کسان د هغه وخت د وزیر اعلی د قیوم خان په امر وژل شوي وو چې یو سلسله سلوختم ماده پر ځای کړې وه او خودی خدمتګارو د خپل مشرانو د نیولو په ضد پرمنا احتجاج کاوه. د عوامي نېشنل ګوند صوبای مشر ایمل ولی خان وای د بابړې پیخه سلور وکال وړاندې هغه وخت را مخته شوی و چې د پاکستان د ازادۍ اولنې کال لا هم نو پوره شوی. ایمل ولی خان ول د پښتنو د وجنو لړۍ لا هم غسی روانه ده.
هغه کو د بابړې د شهیدانو په شکل کې دی، هغه کو د ټکر د شهیدانو په شکل کې دی، هغه کو د اتخیلو د شهیدانو په شکل کې دی، هغه کو د کیسخانه د شهیدانو په شکل کې دی. او یار ازه رازه هغه د دې دهشتګردۍ خلاف چې کوم شهیدان د پښتنې خورې ورکړل داغې پوره او داغې نراواله تر دې وخت پوره چې زمنګ اخیری د پټه د مرکزی مجلس عاملې غړې تاسو کته چې بل ورځ بلوچستان کې کاسی صاحب په کم شکل شهید کړي دی او په کم شکل خپل قام ته ملو شوی.
ایمل ولی خان ویل د بابړې په پیخه کې د وژل شو تنانو شمیر 200 د پاسه شپږ سو دی، خو دوی اوس هم معلومات را جمع کوي ځکه چې ډېر خلک سیند ته غورځول شوي او ځینې پکې سوځول شوي. ایمل ولی خان ویل چې کله هم په واک کې راشي د دې پیخې پلټنې به کوي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، چرسدا.
یوې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او دا مهال زو یو بل سیمه ایز موضوع ولوري ته چې هم د پاکستان سره تړاو لري ک تاسو ته هم یاد وي چې په پاکستان کې تیر میاشت کې چینایي وګړي وو چې انجینران وو او د سو ډیم باندې کار کوي دوی په یو موټر کې په یو پیخ کې وبژل شو د هغې پیخې پلټنی هم دوام درلود او اوس غواړو چې په دې اړه وند تازه وروستۍ حال یې سره په خبرونه کې شریک او څېړنه هم پی وکړو زموږ سره ملګری شوې د اسماعیل خان صاحب په خبرونه کې سړي مشه په خیر راغلی اسماعیل خان صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام اسماعیل خان صاحب د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې په چینایي انجینرانو برید ځان مرګی وو یا خودکش حمله وه که د خارجه وزیر د پیخي پاړه د نورو غټو ټکو څخه لیدونکو تاسو به خبره کړی چې څه ویلی دی
بنیادی چې کوم دی اساسي خبر هم دغه وا چې یو هغه دا وی چې کوم د طریقې طالبان پاکستان باندې دا ولګولې چې دا غي تغبرید کړو او غي دوی دا وینا و چې فصل هدف د باشا ډیم خو چل تور ته موقع ملونه شو نه بیا په دلته کې په تاسو ډیم دلته کې پدې چې ریانو باندې بریدو دغه خبره چې کومه ده غدغه وا چې د کی دوه کسان حسوم دی تو دی او په سیګر دی خو دواړه کسان دی چې په افغانستان کې چې کوم کسانو دا کار کړی دی خو دا په پاکستان کې چې کوم دلته کې کوم کسان سره همکاري کړی دی هغه هغه کې مخالې سرور یا پنځه کسان دی دا وې چې هغه ټول نیولې شوې دي او دا هغه شنه ختم شوې دي هغه نیولې شوې دي نو بنیادی توګه باندې غټه خبره دغه و چې ګروپ چې کوم ګروپ د دې منصوبه بندي کړي و کم کسان چې په دې کې دي د کوم کسانو شناخت شوې دي دغه ټول معلومات دوی سره دی سره دی دا و چې دا دي چې نیانو سره هم دا معلومات او سره دغه کړي دي شیر کړي دي
اسماعیل خان صاحب پاکستان کې د طالبانو ډلو پر ضد پاکستان پوز ویلي و چې دوی ډیر کامیاب عملیات تر سره کړی دي خو بل خوا ته دا هم وایي چې پاک افغان پولې 90% د ازغن سیمو څخه ازغن تاری پرې لګولې ده چې خو په دې وروستیو کې بیا هم پاکستانی طالبان یو واری بیا په پاکستان کې غړ غړ بریدونه کړی دي تاسو څه ګڼئ چې دا ډله واقعي هم دومره قوي ده مضبوطه ده هلته
دغه سي دا یو غټ سوال راپورته کیږي چې پاکستان یو وړ ته وځي دی تقریبا 90% د چکم دی په بارډر باندې دی دغه لګولې دي او څوک وړ دی وړ دی نشي خو بیا هم خلک زیرازي نو دا یو غټ سوال ضرور راپورته کیږي چې پیدا څنګه کیږي د دې وینا دغه چې دی چکم د افغانستان سره د زموږ د صوبې د خیبر پښتونخوا چې کومه پوله ده هغه تقریبا فینس کړی دا یا پاره باندې بار نه بولې دی یا پیټ ته نه بولې دی فینس کړی دی خو د بلوچستان سره چې کومه پوله ده نو هغه هم د قرنګي هغه کې لا ډیر کار پاتې دی او زیاتره کسان د بلوچستان د لارې بیا پاکستان ته را داخلي او د خبره هم سوال پر راپورته کېدو چې کوم کس دی دی په وینا باندې کوم کس دا کار کړی دی بیا وی چې ما کس بیرته واپس افغانستان ته تللی بیا څنګه تللی دی په کومه لار تللی دی زه داسې ګومان کوم چې د دې چا تاسو خو ته په اسلام آباد کې نو خو زما خپل خیال دار چې که تاسو یې کړی وي نو په باید په دې باندې خبره کوله چې د پاکستان د لارې راغلی یا د کومې لارې راغلی دی یا د کومې لارې تللی دی خو بیا هم سوال هم دغه دی چې دی وایي چې موږ ته 90% کار تر سره کړی دی نو بیا دا څنګه وشي چې خلک راووم
بیا خپل تاسو څه ګڼئ چې آیا چینایانو دا کوم دومره ډیر انویسټمنټ شي په پاکستان کې کړي آیا لدی وروسته به دا د غواخونو سره مخ نه وي او خپل چین یا د چین چارواکي به په دې باندې بیا کتنه نه کوي او کڅنګه
دا زما خپل خیال دی چې دا یو مسله خوشته دا وسنه د ډیره پخوانې د چینایانو سره تشویش دی د خپل کسانو چې کوم په پاکستان کې کار کوي دا د پخوانې دا دویمه خبره ده چې چینایانو سره تشویش شو چې ایسٹ اسلامک موومنٹ آف کم دے ترکستان یا ای ٹی آئی ایم جو ورته لکھی گی دا غی بارہ کے ہم دا پاکستان تشویش چکل دی پاکستان کی اوسم وسر تشویش دی چکل اس پادا دی پا افغانستان کی دی نو اوسم پدی سوڑی دور روز کتا سو پر نظر کی نو دا پاکستان دا فوج سر دی خبری ترشوی دی سفیر ورسر ملوشو دی دا چین او دا غی سره د دې غټ فکر شته دی چې دا د دې د پارمسي کې پاکستان ورته خپل یقیندانې ورکړي دي چې کوم دلته چینیان دي د حفاظت پکې خو د چینیانو سره بهر کې فکر تشویش موجود دی د خپل کسانو چې کوم دلته دي او کوم کسانو چې دی یې رکیږي په افغانستان کې
ډیره زیاته مننه تاسو ښه اسماعیل خان صاحب چې راغلی زموږ سره خبرونه کې مل شوي
ډیره مننه
دی وسره اوسې دی وسره د ملکامو مننه کو چې را سره په خبرونه کې مالیه سزو یو واره بیا هم د پاکستان ولوري ته چیرې چې د پی خبر د خزو چمبر اف کامرس د خپل غړو میرمنو د شکایتونو نو وروسته د خزو د ځاورونی پر ضد یو کمیټه جوړه کړې ده او د کمیټې اعلان یې کړی دی راځي چې د دې تفصیل واورو د مدثر شاه څخه په دغه ریپورت کې او په ګډه سره وکړو
د پیښور د میرمنو چیمبر اف کامرس د خپل غړو زنانو د زورن یا هراسمنت نه د ژغورنې لپاره باقاعده یو کمیټه اعلان کړی ده د میرمنو چیمبر یوې غونډې کې مشرانو ویل چې د بیا بیا شکایتونو نه پس د متعلقه حکومتي ادارو د بشري حقوقو تنظیمونو او قانون پوهانو سره د مشورو نه پس د زورنې په ضد کمیټه جوړه کړه چې مشری به د چیمبر د ایگزیکټیو کمیټي غړي میرمن انیلا خالد کوي نو موړې په دغه محل دی وته ویل د دې مقصد د خپل غړو زنانو د زورنې نشغورنه ده خود صوبې یو عام زنانه هم د تخپل شکایت راوړې شي
فرست سټپ موږ دا واغه سوچ موږ فرست انټرپرینورز بې خو موږ بدل ته سټاپ کیګو نه موږ به زوجی دین بهر موږ به زوجی دی موږ به یونیورسيټیز ته زو موږ به سکولز ته زو اویرنس سیشنز ورکو هغه ته به موږ بیا چې موږ فرست سټپ باندې کامیاب شو چې خلکو ته پته ولګي موږ باندې یو ٹرسٹ ڈیولپ شي د خلکو ځنانو نو بیا به موږ لکشانتي داخینه بهر زو بیا به موږ دغه مینس کې لایزون جوړو د پرایویټ او د پبلک سیکټر په مینس کې یو لایزون ڈیولپ کوو یو سترنتن کوو بدا دا شی به موږ دیزه کې نه پریدو موږ ټول کې پی ځنانو ته ځان رسو
وای مونږ د کم خاص صنف په ضد دا کمیټه نه د جوړه کړې بلکې زمونږ د غړو میرمنو خلاف چې څوک هم زوراونو کې کاغه جنسي نفسیاتي او ذهني وي په مخامخ شوی یا د انټرنیټ لاره مونږ به پوره کړه کتنه کو او بیا به متعلقه ادارو ته وړو او حسب کو چې د چا په ضد زوراونه شي وي هغه مخامخ را نشي د غونډې وی برخواله میرمن زوبیا عامر چې د ډول سنگار دکان لري وای ما یو بینک ته د قرضې لپاره درخواست کړو خو بیا بیا به زبې مقصد بینک ته راغوښتم او ما سره زوراونه وشو
زی بیا لانا منو ماتا وی چتا استا ٹیلیفون راغلی دی کمی سدسی سیاست دان تا استا پاس ٹیلیفون کر دے ما سو ٹیلیفون کر دی تا تا پتہ ہی زی کو زما کوئی سیاست سره تعلق نہ دی بیا وی خا بیا استا سو مون ری ویریفیکیشن کو لگے ما ولے وی میڈم دا ٹیلیفون پرو دے اور ما سے ریکارڈنگ ان دے دا ٹیلیفون پرو دے تبر یس کی نو زی بتا دا غلطی خپل ما منی ما ما سے غلطی کرے دا
باید وایو پاکستان کې د کار په ځای کې د زنانو د زوراونې په ضد قانون 2010 کې او د انټرنیټ په ذریعه د زوراونې د مخنیوي قانون 2014 کې منظور شوی دی خو د ګلوبل جنډر ګیپ 2016 راپور تر مخې پاکستان د صنفي امتیاز 153 هیوادونو کې په 155 نمبر ولاړ دی کارپوهان وایي د زوراونې په حق له د عامو خلکو پوهې بیداری او په قوانینو په سختۍ عمل سره د زنانو په ضد د زوراونې پیښو کې تر ډیره حده کمې راتلی شي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
زه چیوا خزایم
زمانم طاهرا دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم
تعلیم زما حق دی
تعلیم او حقوق لپاره هلی زلی کوم
ز د نوی زمانه تکړه پښتنه يم. ز بی بی شیرین يم.
زه د کراچۍ خاروالوري ته چیرې چې په یولسمه ګز د لږکیو ورځ لمانځل شوې ده چې په کې لږکیو سره د بشري حقونو فعالانو هم برخه لرله. لږکیو سره تعلق لرونکي وایي چې د پاکستان جوړېدو د څلور اویا کاله وروسته هم له دوی ته ازادي وګړو په توګه نه کتل کېږي او اوس مهال د دوی عبادت ځایونو سره د دوی ځان او مال هم نه دی محفوظه. راځئ چې تفصیل یې د ذوالفقار بیټني څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
د اگست میاشت په یولسمه نیټه په پاکستان کې د لږکیو ورځ په مناسبت دلته په کراچۍ ګورګه بریستان تر مخ د لږکیو سره تعلق لرونکي او بشري حقوقو فعالان راټول شوي او ویلې د پاکستان بانی قائد اعظم محمد علي جناح چې په پاکستان کې د لږکیو د حقونو کمی خبرې کړې وي هغه تر دې وخت پورې نه دي عملي شوي.
په پاکستان کې د لشکیو د پاره چې تر ټولو نه لوی قانون کم جوړ شوی دی هغه د کفر یا توهین قانون 295 سی دی. دا قانون همیش ځای دښمنۍ کې د لشکیو پر ضد استعمالیږي چې له دې عمله تر نن ورځې د لشکیو سره تعلق لرونکي ټول وخت د باو لاندې دي او چې څه ورسره ځاني دښمنۍ وي هغه په دوی دغه قانون لاندې کفر تور ولګوي او په زندانونو کې د کالونو راهیسې سزاګانې
پر راټول شو کسانو کې یو بل ګډونوال ډیوډ کوشګیل ویل چې په دوی باندې کلنه د لږکیو لیبل لګول شوی هغې ورځې نه دوی د دومی درجه پاکستانیان ګڼل کیږي. دی وایي چې موږ لږکیو کې ځان نشمارو او په سختو ټکو یې غند نه کوو ځکه چې موږ د اکثریت برخه یو.
همه اس طرح تقسیم نہ کیا جائے.
ڈیوڈ کوشگیل وای چې پاکستان دی مونږ لزان نه نپری کوي او مونږ دی دغه سی نه تقسیموي چې دوی لګه کوي څه دی ځکه چې زمونږ پلارونو او نیکونو د پاکستان جوړولو کې لوی کردار لوبولې دی. هغه ځان ته خبره ده چې مونږ پر یو سوچ سره له تاریخ استل شوی یو خو افسوس خبره ده چې نن د لګه کوي سره تعلق لرونکي د وهلو ټکولو ښکار کیږي واړه یا ماشومانو سره جنسی زیاتې کیږي خصوصا کې تپوس نه کوي. په کراچۍ کې د رواداری تحریک مشره نویلا اسلم وای چې ویل کېږي په پاکستان کې ټول وګړي او د دوی حقونه یو برابر دي او څنګه چې بانی پاکستان ویلی وو چې هر تن یا وګړی په دې هواد کې آزاد دی هغه که د کم مسلک یا مذهب سره تعلق لري او هغه کولی شي چې خپل دین یا مذهب سره په آزاده توګه تړلی پاتې شي. اوس مهال د دوی عبادت ځایونه هم په هیواد کې نه دي محفوظه نو دوی با څنګه وکی چې خپلې مذهبي فریضې په آزاد توګه تر سره کی.
ہماری جو بچیاں ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ اقلیتی برادری سے ہے.
دلشکی سره تعلق لرون کې چې وړې انجنې و تښتول سي او بیا په زور ور سره کامین و تړي او دین یا مذهب یې هم ور بدل کړی سي ډېر انجنې داسې وي چې بلوغت ته هم نوي رسیدلې او دغه ډول د لشکیو د عبادت ځایونه هم نه دي محفوظه. په تیرو ورځو کې هم په یو مندر عام خلکو برید کړی وو او دغه سي چرچونه او نور د لشکي عبادت ځایونه هم د مذهبي کرکې ښکار کیږي.
د بشری حقوقو فعالان دغه ورځ په داسې حال کې لمانځي چې د پاکستان بشری حقوقو وزیره شیرین مزاری د ټویټر د لارې ویلي چې نن ورځ موږ باید دا عهد وکړو او ډاډ ترلاسه کړو چې زموږ د ټولو وګړو بشری حقوقونه خوندي دي. دا د حکومت په توګه زموږ فرض دی او دا د پاکستان لپاره د بانی لار ښودنه ده. ذوالفقار بټنی، وایس اف امریکا، ډیوا، کراچۍ.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو ته وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل سټور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل سټور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. لکنکتی دو ورستا تاسو د بی بی پانا پرانزی او د خپل پخته پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخته ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنی ولولئ او وګورئ. زه د افغانستان ولوري ته چیري چې دا مهال په ځینو ولایتونو کې د افغانستان حکومت او د افغان پوز او همدارز د طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوي دي، کډوال شوي دي او هلته حالات هم بشري حالات هم سخت ده. کړکیچنه دي، خلک د خوراک ډوډۍ هم نشي پیدا کولی، ځینې کوم چې بې ځایه شوي دي او کډې په سر ګرځي. په افغانستان په اوسني حالاتو باندې د آشنا تلویزیون د دری څانګې خبریالې لینا روزبې د فلوریدا څخه، د امریکا د فلوریدا ایالت څخه د کانګرس غړي مایکل والز سره مرکه کړې ده او په دې اړوند یې د هغه نظر پوښتلې ده. راځئ چې د هغه خبرې په ګډه سره واورو وګورو. طالبانو په افغانستان کې خپل بریدونه زیات کړي او په لویو خارونو باندې حمله کوي. په افغانستان کې د تیرو څو اونیو د پیښو په اړه ستاسو غبرګون څه دی؟
ما ته خفه کوونکې ده خو حیرانوونکې نه ده. ځینې خلک وو چې هڅه یې وکړه چې نړۍ، واشنگټن ډی سي او نړیواله ټولنه دې ته تشویق کړي چې طالبان بدل شوي. زما په څیر نور چې له طالبانو سره مو جګړه کړي په دې پوهیږو چې طالبان سخت دریزه او توندلارې دي او دوی یوازې له قدرت سره لیوالتیا لري. دوی له سولې سره دلچسپي نه لري. زه فکر نه کوم چې دوی کله هم په مذاکراتو کې جدي وو. نو دا خفه کوونکې ده او زما زړه د افغانانو لپاره ماتیږي. ولا بعد مرغه لکتر لگا ما ته د هرانون کې نه ده.
My heart breaks for the Afghan people but unfortunately at least to me it's not surprising.
پر رواني جګړه کې د خزو په ګډون په ګرشمیر ماشومان وژل کیږي او په زرګونو خپل سیمو څخه بې ځایه شوې دي. آیا تاسو فکر کوئ چې د امریکا غبرګون و هغه څه چې په افغانستان کې پیښیږي کافي دی او آیا امریکا باید په دوحه کې د طالبانو پر رهبرۍ باندې بندیزونه ولګوي که نه؟
زه یقینا فکر کوم چې پر دوی باید بندیزونه ولګول شي. زه فکر کوم په هغو کسانو باندې هم د بندیزونو په اړه باید غور وکړو چې د پاکستان په پوز کې دی او له طالبانو ملاتړ کوي. درې تر څنګ زه فکر نه کوم چې د بایدن د سپینې ماڼۍ غبرګوندي کافي وي چې ولسمشر بایدن وایي افغانان باید په خپله دا جګړه وکړي، بلکې دا د ترهګرۍ په وړاندې شریکه جګړه ده. موږ پوهیږو چې القاعده او طالبان اوس هم تر ډیره بریده یو ځای دي. زموږ د استخباراتو له مخې موږ د القاعده پر پلانونو باندې خبر یو چې دوی غواړي د طالبانو له پرمختګونو څخه ګټه واخلي او یو ځل بیا په لویدیځ او امریکا باندې بریدونه وکړي. نو دا چې وبایو دا یوازې د افغانانو ستونزه ده، دا د ځمکنیو حالاتو په اړه یو ښکارا نه پوهیده. نو د دې خبرې اوریدل ډیر مایوسه کوونکی دي.
امریکا له هوایی بریدونو سره د افغان امنیتی ځواکونو ملاتړ کړی. که طالبان د کابل د نیولو پریکړه وکړي نو په دې وخت کې باید د امریکا غبرګون څه وي؟
طالبان په ښکاره ډاډ او په شرمونکو توګه جرأت موندلی او زه فکر کوم چې زموږ د ځانګړو ځواکونو یو وړه ډله د افغان زړور پاوز او پولیسو تر څنګ د امریکا له هوایي ځواک سره کولای شي د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي او هغوی په شا کړي لکه د 2000 لومړي کال په څیر. یو څه چې زه بیا بیا وایم، افغانان زما د تجربې له مخې د دې پروا نه لري چې 2 لک امریکایان دي او که 20 زره، خو هغه څه چې هغوی غواړي واوري او هیڅ کړي هغه دا چې امریکا له تاسو سره ده او موږ به تاسو سره ملاتړ کوو او تاسو به نه پریږدو. دا هغه سایکالوجي او مورال دی چې اوس نه ښکاري او طالبان له دې ګټه اخلي او له همدې امله دا کیسه باید بدله کړو.
په دې وروستیو کې هغو افغانانو چې په افغانستان کې له روان حالت څخه مایوسه شوي یو سانکشن پاکستان په نامه یو ترند پیل کړی. آیا تاسو فکر کوئ چې پاکستان د افغان سولې په بهیر کې د امریکا یو رښتینی شریک دی؟
نه هیڅ کله نه. زه فکر کوم چې دوی د کلونو لپاره دوه مخې سیاست کړی. موږ د پاکستان له استخباراتو او پوځ سره له دواړو خوږو او ترخو لارو کار اخیستی، خو هغوی شاړوي او طالبان پریږدي چې داسې ناوړه کار وکړي، او دا زخ زیات خفه کوونکې خبره ده، ځکه موږ باید د پاکستان پوځ ووینو چې د افغان پوځ سره د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې اوږه په اوږه ودرېږي. پاکستانی پوځ له یوې خوا طالبانو ته شاړوي او هغوی ته اجازه ورکوي چې داسې وکړي، او تر دې ناوړه دا چې دوی په حقیقت کې ورسره مرسته کوي، ځکه دوی فکر کوي چې دوی کولای شي د افغانستان راتلونکي په طالبانو باندې کنټرول کړي. خو موږ باید د دې معکوس حالت لیدلای وای.
په دوحه کې بین الافغاني خبري ولاړې دي. د سولې د بهیر په اړه تاسو خبرګون څه دی؟
زه فکر کوم چې خلیلزاد باید استعفا ورکړي. د هغه د مذاکراتو تګلاره ناکامه شوې ده. زه فکر نه کوم چې طالبان دې کله هم د سولې په اړه جدي وو. دوی له خبرو د امریکا د وتلو لپاره کار واخیست او دای همیشنی هدف وټاکه، خو موږ یې په بدل کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو، زیاتو مرګونو او زیاتې ویجاړۍ نور هیڅ ترلاسه نه کړل. ما هیڅ کله داسې فکر نه دی کړی چې طالبان دې په خبرو کې جدي وو. دوی یوازې په ځواک او قدرت باندې باور لري. موږ باید له افغان شریک سره د مذاکراتو میز ځواکمن کړو مخکې له دې چې نور مخې ته ولاړ شو.
ولسمشر بایدن له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتلو د پریکړې دفاع کړې، خو لکه څنګه چې تاسو وویل چې خلیلزاد باید استعفا ورکړي، د امریکا لپاره به بل کار څه وي؟
To your opinion, what is the next option for
Biden? Well, I think it depends on دا دی پوری اړه لري چې څه وخت په ولسمشر بایدن دا ومني چې هغه یو ستراتیژیک غلطی کړي. که هغه اوس دا اعتراف وکړي او اوس هوایي ځواک وګماري، زه نه وایم چې په لکونو سرتیری د موږ هلته درلودای، په کم شمیر له هوایي ځواک سره د افغان پوځ تر څنګ وای. که اوس دا کار وشي نو طالبان د جګړې په ډګر درول کېدای شي او بیرته یو ځواکمن حالت ته راتلی شو، او بیا باید په دې فکر وشي چې څه ډول مذاکرات وشي. که ولسمشر بایدن افغانانو ته شا واړوي او یو ځل بیا طالبان واک ونیسي، او زه دعا کوم چې داسې ونه شي. زه تر اوسه له افغانانو سره ولاړ یم او له افغان پوځ سره چې جګړه وکړي، خو که دوی کامیاب شي نو موږ به ډیر محدود لارې ولرو. زه فکر کوم چې موږ به بیرته ځان په هغه ځای کې ووینو لکه چې په 2000 او 2001 کلونو کې وو.
فینا ماری، پنټاګون او کورنۍ چارو وزارت د افغان جګړې کلمه کاروي کله چې دوی د افغانستان د حالاتو په اړه خبرې کوي. خو لکه څنګه چې تاسو وویل، طالبانو د القاعده په څیر له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې نه دي پرېښي. آیا تاسو فکر کوئ هغه څه چې په افغانستان کې پیښیږي هغه افغاني دي، او که په اوږدمهاله کې به امریکا او د هغوی متحدین هم اغیزمنه شي؟
زه فکر کوم چې دا سپین ماڼۍ د روی ناپوهي او کمزورتیا ښیي. دوی فکر کوي چې دا د افغانستان کورنۍ جګړه ده، او امریکایان د افغانانو لپاره له اوږده وخت راهیسې ښکېل شوي او باید افغانان دا مسله پخپله حل کړي. له بشري پلوه دا ډېره خواشینوونکې ده. تاسو پرې پوهیږئ او تاسو د بشري حقونو په اړه د امریکا په دریز باندې خبر یاست چې له افغان میرمنو سره ولاړ ده د مذهبي ازادیو لپاره، او هر وګړی د قانون له مخې د بنیادي ازادۍ حق لري. د هغه برخه ده چې امریکا باید د ملي امنیت لپاره ورته وګوري. د بایدن خپل استخباراتي اداره په ښکاره وایي القاعده غواړي له دې حالاتو څخه ګټه واخلي او په امریکا بیا برید وکړي، لکه د 2001 کال د سپتمبر په 11مه چې وکړ. زمالته د 9/11 د قربانیانو او د هغوی د کورنیو لپاره ماتی کی، خو د افغانانو لپاره هم چې په شلمه کلیزه یې موږ دومره مړینه او ویجاړی وینو. اوس دا د ترهګرۍ پر ضد نړیواله جګړه ده. موږ د ترهګرۍ له فکر او ایدیالوژۍ سره جګړه کوو، او دا ګډه هڅه غواړي. تل همداسې وه او تل به همداسې وي. موږ دا هغه مهال ولیدل کله چې اوباما له عراق څخه ډیر په چټکۍ سره ووته، نو داعش بیرته راغی او خپل خلافت یې جوړ کړ. نو موږ وینو چې ورته ویرونکي فلمونه یو ځل بیا په افغانستان کې لګیږي.
Well, Congress is an important and powerful entity.
په کانګرس کې نن سبا څه روان دي؟ په کومو مسلو باندې بحث کیږي؟ د افغانستان په اړه د کانګرس غړو ته کوم مسایل ارزښت لري؟
لومړی دا چې د کانګرس اکثره غړي له افغانانو سره ولاړ دي، او په دې خبرې کوي چې دا به ناوړه پایلې ولري او دا بشپړ وتل او دا چې موږ باید یو وړه ډاله حل تپریخي وای چې افغان پاول سره یې په ګډه د القاعده او داعش په وړاندې فشار راوړی وای.
د وی ګران اولیدونکو او اوریدونکو تاسو بیا یو پزره پوری ریپورت ولوري تا چې پاکستان کې تر ټولو لوی د خریډیو یا د پوڅکیو ډند چې د لوړو جګو غرونو ترمنځ په میانس کې پروت دی هلته تاسو بیا یو فیاض افر مو بیا راځي چې د دې زی خکولا هم وګورو او د دې ترڅنګ نور معلومات هم ترلاسه کړو.
دا وایس اف امریکا ډوا پکتونکو باندې نند د ست سمندر نا پادیا لزرغه 1500 فوټا چوتوالی د سواد دی بلی خاصه ډنډي سیل کو او د زنګړی ریپورت کې با د ډوا کتونکو پاړم بزل د دې ډنډي سیل وګي مشروم چې ورته په پختو کې ګوجې وای دا مشروم جیل د سواد په کلم سیمه کې ده د اودینا ټریننګ ټب ممبران د خاصه ډنډي ته تلیو د سواد سرخار منګورنا تر اتروړ پورې په امګړ کې 15 ساتو یا ګنټو سفر ده او د اتروړ نه په جیب کې بیا د ګبرال یا شایباه پورې یو نیم سات سفر ده او بیا د ګبرال نه تر ربی بیس کیمپ پورې سلور ګنټي پخپلو په سفر ده او لاري ګران ده. سیدو میډیل کالج کې د دویم کال زده کوونکی عبدالباسط د ډنډې ته د خطو لپاره د ضروري سامان په حق له دوی ته وایي
نو کوم کسان چې راځي نو په کار کې فل فلیج راشي د هر څه سره ځان سره پراپر کټ راوړي بوتان شوز او د دې ځای د موسم هم پته نه لګي ایبمنټ په اکثر وریا راشي باران
صبر روان شي د ګبرال یا د شاهي باغ نه د جبې بیس کیمپ پورې د درنیم ساتو سفر دی دا مشروم دندې ته پختون کلاږي خاستا شنې دشتې دا شور نه ډګ د پاکو اوبو تیز خوړونه دنګ ابشارونه په نظر راځي چې دا ګران سفر تلونکو ته اسانه وي. د جبې بیس کیمپ نه د ډنډې ته تلونکي تاریخ عزیز دی وته وایي
ډېر ښکلې نظاره ده بالکل د غرونو په منځ کې دی جی صحیح قسمه بل څه دوه ملار وته نشي چې د قیو لار وته ده چې په دې به تاسو دې لیک ته کوم ډیر اخیږي
دا مشروم ډنډیش میرا د پاکستان په غټو ډندو کې کیږي او د دشتنی او پاکي وبا خوندور نظاره پېښ کوي ډنډې ته تلون کې نصار علي د مشروم ډنډې د خاص پاکه وای
تو دا لار خو ډیر زیات مشکل لار و خو اخر کې چې مونږ کړه دې لیک تر ورسېدو نو ډیر مزه راغله ټول تکاوت زم ختم شو سر لیک بهترین لیک دی سر نو کوم چې زم مینوال دی ویورز دی یاران دوستان دی نو هغه ته دا ریکوست چې هغه راشي او دا لیک چې دی دا انجای کی دا گلیشر زو شاته چې دی هغه یني بهترین گلیشر پاتری بهترین وبدي وره موسم دی
دا مشروم ډنډ نه چار چار پیرا دنګ دنګ غرونه دی او هر رښتا د ووري کمران یا گلیشرز پرتدي د ډنډ ته دا پینځمه یا د مې میاشتنا تر اگست یا اتم میاشتې پورې خلک دی شي او نور میاشتو کې د ډېرې واورې کېدو لږه بله دې تک ګران بلکې ناممکن وي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا سوات.
خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدله او تاسو کولی شئ چې د ډی وی نوري ټولې ټلویزیونی خبرونه په خپل کور کې په یوټیوب 70B103 چینل باندې هم وګورئ. د ډی وی په فیسبوک باندې هم را سره ملګری شئ او همدارس د ډی وی په یوټیوب چینل باندې هم دغه خبرونه پرتې دي. نو که تاسو اوس ونه لیدله کولی شئ چې وروسته دغه خبرونه وګورئ او تعقیب کړئ. د دې خبرونه قربانه زمونږه شهید او د خبرونه پروډوسر وامد حسین چې تاسو لپاره د ټول ریپورتونه راغون کړی وو تاسو وار په وار وړاندې کړو تاسو سره شریک کړل موږ دوه تاسو څخه خپل اجازه ته تاسو په لوی الله سپارو سلوړه او آباد اوسئ د الله په امان او خیر چاره.